یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې د سر موضوع دی چې د نن ورځې تر پایه به وایي د پنځو نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه تور رد کړی چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم انشاءالله پراتونکې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي. وروسته له دې چې مونږ بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغې د عملیاتي پروګرامونو د هغوی د بودیجې او همدارنګه د هغې د تخنیکي پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان پر اساس ټاکل سوی د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم زدنه قیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې د هغه په خبره چې په اغلب ګمان ځنوژونکی برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې سیزمنګا افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. د سیدي ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته 3 زخمیان راوړل شوي دي، 2 نفر شهیدان لرو.
خولویدیزو رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونې نه اخیستل سي بي راپور ورکړی چې د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره ماشومانو شمیر زیات سوی چې په درنو کارونو بوخت دي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسأله وګڼله.
متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي.
خو ښاغلی سامی ونه ویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره کم عمره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو ناامنیو وچکالۍ یا هم بېوزلۍ له کبله په زرګونو ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې د دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا ناسمه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران پل د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د ده په خبره د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یوه سپورټي کلب پخوانی چارواکی هم و د بډې اخیستنې په تور ونیول سو. میخایل باریشیف چې په 2018 میلادي کال کې د دریم پاوز نړیوالې مسابقې تنظیم کړې وې پرون په مسکو کې ونیول سو. شک کېږي چې ده د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. د به دوی میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه سي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي باریشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پاوڅ په نوم نړیوالو مسابقو د خدماتو رسولو لپاره قراردادونه ګټلی وو، خو دغه پخوانی روسی چارواکي پر ځن لګېدلي تورونه رد کړي دي. دغه کس پخوا د روسیې په دفاع وزارت کې د پرسونل د ریاست د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. او د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو، د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي، رایت فارس او حمود الجنیت د ادلب ولایت په کفر نبیل ښارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته ساه ورکړه. د بشري حقونو دغه ډله وایي چې پر دې دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلولو چې په یو موټر کې سپاره وو ډزې وکړې.
خبرونه ملازه دی رادیو باوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم ولولی په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی د نن ورځې تر پایه د 5 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات،
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نور ولایتونو چې د نن هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربیره سیاسي اړخ هم لرلی سي.
سیاسي مسله هم کې درې سي اوس جنوا کانفرنس په مخ ده چې دغه ټول لومړني پایلې اعلان شي. خامخا به د کاندیدانو غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک به پایلې نه مني او څوک چې به څومره نور تورونه لګوي، او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
نو راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اوریدلی سئ. لاس د رادیو سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات، نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیون ډیر د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي، خو د کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړني رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ سوی دی. د دغې جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان کوي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرح لې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
منه فریباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 5 نور ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی دي او وایي چې د کمیسیون د رهبری لپاره پریکړه وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه د نتایج اعلان سي. په داس حال کې چې د کمیسیون له لوري په تدریجي ډول د ولایتونو د رایو نتایج اعلان لغ غبرګون سره مل دي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت چنګار کوي چې د شفافیت او عدالت د تامین لپاره لسرت نه ځان ته ترجیح ورکوي. ښاغلی سعادت په د اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نور ولایتونو چې د نن له هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
کمیسیون هم دا شنوای چې تر اوسه 3,500,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاع د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي او هڅه کوي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د خوست په دویمه به د 10 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج اعلانېږي او په دې کې بدلون نه راځي. خو یو ورځ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو 10 ولایتونو تونو د رایو لومړنی نتایج وزندول سول، خو د همدې ورځې په پای کې د 5 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سول. په دغه ولایتونو کې فرا، دایکونډي، روزګان، جوجان او بامیان ولایتونه شامل وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د جمعې په ورځ ناوخته وی خبري ناسې ته ویلي و چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې سبب سول چې کمیسیون د رایو نتایج په ټاکلي وخت اعلان نکړي. له انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د عقده په 19 نیټه اعلان سی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلانې ته همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. خو له دوه ځلې ځان سره او اوس په تدریجي ډول د رایو اعلانول د افغانستان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخسو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د جرګې په عمومي غونډه کې نن وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه نه وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسئولانه چلند وکړي.
لطفا کمیسیون با مسئولیت در رابطه با اعلان نتایج با پاکسازی رای پاک و ناپاک مطابق تفاهمی که میان ملت افغانستان و احزاب کمیسیون مستقل انتخابات و دولت به میان آمده که پیر حتما در نظر بگیره، باید بعد از اعلان نتایج و اسناد و شواهد معتبر در دست کاندیدای محترم باشه که مبنی به این که از آرای پاکشان نمایندگی بکنه در نوع خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې له ژمنې سره سم د شفافو نتایجو لومړنۍ پایلې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی وایي که کمیسیون په دغه کارونو کې پاتې راغی د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډیره مننه کوم رحمت افغان چې راپور راکوه. وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تکرار شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان سي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ ویلي دی چې تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش هم له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله ونه توانی چې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره بیا هم زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورسخه په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل پوښتلي دي.
دلیل دا یو ده چې کمیسیون د ټاکنو ورسخه دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نکړله، په هغه کې پاک ناپاک رای بیل نه کړل. په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره سو په بعض حالاتو کې ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر روز پر ځینې کاندیدان تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم روز پر دې په استخدام باندې مصروف دي. د اهالي کابل د بیا شمېرنې مرحله دوی بشپړه کړې نه ده، تر دې چې بشپړ شوې نه ده. اوس هم استخدام کې تر څو هغه یونیټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکی ډول باندې قانون کې د تطابق راغلي دي. په رهبری کې متاسفانه ستونزې موجود دي. دوی لمړیتوبونه نه شي په ګوته کولای او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کې درې شي. اوس تصفیه د جنوا کانفرنس په مخ کې ده که دغه ټول لومړنۍ پایلې اعلان شي، خامخا به د کاندیدان غږ ګیر شي، څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په همدې خاطر دوی پینځه ولایت اعلان کړل چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي او په عین حال کې د کنفرانس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کنفرانس تیر شي هغه راپور راته ورکړل شي، بالغ کېدای شي بیا ځینې ولایت نور هم دوی اعلان کړي.
د پینځو ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د پینځو ولایتونو نور هم اعلان شي، څومره رای شفاف دي تاسو له نظره؟
ځینې ولایتو کې یعنی رای ډېر زیات استعمال شوی دی، ګټونکو کاندیدانو رای ډېر ګټل دي. مثلا په ټایکونډي کې نو موږ د څه وخت تازات لرو چې وګورو چې هلته نوملیکنه په کومه سطح سوی ده او څومره خلکو راور کړی ده. د نور کاندیدان چې هغوی کامیابسین دي هغوی ته څومره رای کارول سوی ده. دا غواړو چې په دقت سره لږ ذره مطالعه کړو او وروسته به انشاءالله په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشرۍ د انتخاباتو او همدارنګ د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچوي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي. سره د ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي، اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم تواره به ټاکنو په نوم سره کیږي. د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کوي. دوم قدم کې د سولې خبرې اترې دا هم کې بسن لپاره د سیو رقم یو پیغام جوړ کړی دا چې دوی خپل کارونه کې جدي همونه وسی کی نو دی به تاسو پکې نه ناراضي. خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی ده. د دې کمیسیون لپاره یو چاتر جوړ شوی ده چې دوی محافظت کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید او چی وای د رایو پزند اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسولای سي. مشخصه زده راډیووري دوستانو اوس په تری ځند وروسته خزمو خبرونه ته دمو ورکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ناجیه صاحب څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وای پاکستان نن په تورخم کې پر مالو چوبار موټرو ته د ورتګ اجازه ورکړه. د متشبسینو د بورت مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ستونزه د دواړو لورو ترمنځ له ډیرو خبرو اترو وروسته هواره شوه. نوموړي وویل دغه 150 موټر له تیرو 15 ورځو راهیسې ولاړو چې له امله یې څلوېښت فابریکې او تر 3000 پورې کسان بیکاره شوي وو. د جاغوري پر بزګرانو سلويختونه کیمیاوي سره وویشل شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي وویل دغه سلويخت میچکټونه کیمیاوي سره چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ بزګرانو ته ځانګړي شوي وو. د دې ولسوالۍ پر 300 بزګرانو وویشل شوي. نوموړي وویل دغه کیمیاوي مواد د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو او د دوی د اقتصادي ودې په هدف وویشل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي کوبای یو بوجه قزاقي وړ 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجه 1140 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجه 2050 افغانۍ، شپږس لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند شپږ نوی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1550 افغانۍ.
له ناجیه صاحب څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي، په کورنیو کې د فقر د موجودیت او د کارګر او ماشومانو د کورنیو د مشرانو د بیکاری په دلیل په مزار شریف کې د کارګر او ماشومانو شمیر ډېر سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د کارګر ماشومان د سواد له حق څخه محروم دي، له دوی څخه د جنسي استفاده احتمال هم ډیر دی. په دې اړه نور تفصیل مجیب رحمان حبیب سره کوي.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسولان وایي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او همدارنګه د روان کال وچکالیو په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومان حضور زیات کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی سره لدی چې په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومان کار شمیر نه پډاګه کوي، خو وایي چې د مزار شریف په کوڅو او سړکونو کې د کم عمره کارګرو ماشومان حضور تر بل هر وخت ډیر شوی دی. هغه په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګند کړه: متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عملیه په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي. سامي وایي په سړکونو او کوڅو کې کار کول کارګر ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې کړي او له ګڼ شمېر نورو بشري ستونزو سره مخ کړي دي. دا وویل په کوڅو کې د کارګرو ماشومانو څخه د جنسي ګټه اخیستنې د ګواښ احتمال زیات دی، او همدارنګه کارګر ماشومان له خپل توان څخه زیات درانه کارونه ترسره کوي چې روحي ستونزې ورته زیږولې دي. په مزار شریف کې اکثرا کم عمره کارګر ماشومان وایي چې د ناامنۍ له وجې له خپلو اصلي سیمو څخه د بلخ ولایت یو شمېر سیمو ته بې ځایه شوي او د کورنیو مشرانو ته د کار زمینې د نشتون له امله دوی ښوونځي پرېښودلې او په سړکونو کې کار کولو ته اړ شوي دي. په مزار شریف کې حضرت علي ته د منصوب زیارت په محوطه کې دوه تنه د بوټانو رنگمال ماشومان یې په اړه وایي:
پلاسار میں مکتب میری؟
مکتب میرم تا 3-5 رفتم اتم پور کرد.
نجیب یه چه نمیدو رنگ ولی ده نفر است.
روز چه پیدا داری اینجا؟
های ساعت کنیم
نه که کلان دارم.
چی میکنی اینا را پیسه را بازده کی میتی؟
ده پدر میتم و باز خرچ خونه میکنم. عملیات چیده همی تابستانی عملیات چیده و دول ده خونه خواست.
پا بلخ که ده کار و طولنیز و چار ریاست وایی چه پا حتی که ده کارگر و ماشومانو تا ده حرفوی زدک رو زمینه برابر کرده. خداکار دیر وقت تا ارتیا لری. پا شما زون که ده بشر حقونو خپلواک میسون مسئولان وایی پا بلخ که ده کارگر و ماشومانو کورانه اکثران پا فاریاب سرپل بغلان جوزجان ولایتونو که ده نامنه لواچه مزار شریف تا کدوال شویدی. مجیب رحمان حبیب زای حاضری رادیو بلخ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
څه ده چې بیرې کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوروی سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلور بجو.
زموږ خلاصې د رادیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مو په اعلان کې هم اوریدل چې ترشن آسمان لندې خبرونه هر ورځ د هر شنبه د دوو بجو څخه تر څلور بجو پورې له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي. د نن ورځې همدې خبرونه کې د برېښنا پر ستونزو باندې بحث کېږي. په ښارونو کې د برېښنا ستونزې څومره دي او همدارنګه د ښارونو نظافت او پاکوالی د همدې خبرونې د موضوع اصلي ټکي دي چې تاسو هم کولی چې خپل نظر وړاندې کوي. د خبرونې ته زنګ وي دا به وروسته بیا زما همکار اسمت فروان درته وړاندې کړي. خو اوس به یو ځل بیا ورسو کابل ته چې زما همکار حمید محمد د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم ټکي راخیستې دي، لکه چې د دې ورځپاڼو مهم ټکي د سولې پر هڅو باندې دي. له حمید محمد څخه واورو.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړاو روانو بحثونو او په دې ترڅ کې روسیې پرمختګونو ته ځانګړې شوې دي. ملیار من روزپانه لیکلی دی چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو یو لس کسیز پلاوی ټاکلی دی چې نوملړ او انځورونه یې د روزپانې په لومړي مخ کې خپاره شوي دي. د روزپانې په وینا دا لس داسې مهال خپور شوی دی چې امریکایانو چې اوس مهال له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي، له افغان حکومت څخه غوښتي دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی چې پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او حکومت استازي شامل وي ترتیب کړي. د ورسپانې په وینا د حکومت لخوا په اعلان شوی لس کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي نشته. ورسپانې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی دی چې حکومت دا حق نه لري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پلاوي ټول غړي په خپله خوښه د حکومت له کارکوونکو څخه انتخاب کړي. ویسا ورسپانې هم په خپل لومړي مخکې د ولسمشر اشرف غني لخوا د ټاکل شوي پلاوي په څرنګوالي بحث کړی او په دې ترڅ کې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو وړتیا نه لري. ورسپانې لیکلی دی چې په دغه پلاوی کې چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ جوړ شوی، درې ښځې هم شاملې دي. ورسپانې لیکلی دی چې له جمهوري ریاست څخه ځینو چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د اوس لپاره دوی دا غوره بولي چې په دې اړه کومه اعلامیه خپره نه شي او رسمي دریځ څرګند نه شي تر هغو چې ولسمشر خپله په دې اړه وینا وکړي. ورسپانې په خپله سرلیکنه کې بیا لیکلی دی چې د دې پلاوي په وسیله د سولې راوصل هسې یو خوب او خیال دی. هوا دولتي ورسپانې بیا په خپله سرلیکنه کې په ټینګار سره ویلی دی چې ولسمشر او هر افغان د سر په بیه سوله غواړي چې د دوی د هلې ځلې نړیوال ملاتړ هم لري. ورسپانه لیکي چې د سولې خبرې روانې دي او ټاکل شوی ده چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره چې ده ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې د سولې خبرې لا ګړندۍ شي. ورسپانه لیکلی دی چې د سولې په برخه کې دغو پرمختګونو ته په اشاره دښمن خپلو ناروا اعمالو ته زور ورکړی او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پورته شوی غږ ټیټ کړي چې د ورسپانې په وینا نشي کولی. ورسپانې دښمن ته د پاکستان، ایران او روسیې په وجود کې کتلی چې طالبانو ته وسلې او نورې پوځي مرستې ورکوي. خو ورسپانې د خپلې سرلیکنې په پای کې پر طالبانو غږ کړی چې د دښمن خبرو ته غوږونه نیسي او پر ځای د سولې او ثبات لپاره عملا کار وکړي. دنیا ورځپاڼه هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حواله لیکلې ده چې له طالبانو سره قوي خبرې روانې دي، خو اکثره خلک پرې خبر نه دي. ورځپاڼه وړاندې لیکلې ده چې د امریکا ولسمشر په فلوریدا ایالت کې په خپلو خبرو کې وویل چې هېواد اوس مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره په قوي خبرو بوخت دی، خو دې نه پوهېږي چې دا مذاکرات به بریالي وي او کنه. ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام لیکلې ده چې ښایي د ټرمپ اشاره د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې روستۍ کتنې ته وي، چې خلیلزاد هم هیله بخونکې بللی و.
ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس به ورسو د ساينس ډګر ته. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. دا چې څنګه عصمت سروان به راته ووایي.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپری یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمزه کې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوی دی. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هاروارد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس ورسیږي تاسو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو ته مرستولې دي.
تاسو لا پیغامونو
پانه سلام علیکم. زه کیمیا غوندې هرات ولادت نه ناری کني ولیدا. زه د غټ موټر چلاون کایم. زه د آزادۍ رادیو د کارکون کنه داهیلم چې د مو پیغام ټول چارواک ثور او سیمو د پاوا د توسونه د څنګه راغلی د هرات او د کندهار په لور له د 350 دی د هر موټر نظر ګری کوي او غوانه په زور اخلي. ټول موټروانان وایي د بری هیڅ څه نه کوي. موږ د آزادۍ رادیو د کارکون کنه فایل لرو چې دا پیغام د موږ ورکو د چارواک ثور راځي. ډیر مننه. سلام عمر
ملی. السلام علیکم. لږه ورې دې ټول کارتون کا ورې دې څه سلامونه نه کېږي وړاندې کوم چې ځوان دې میدان ورته کولای چې هغه ټول سلام دې ورته کولای چې هغه ټول سوال نه هیله کوم چې موږ ته سره کوم دې کې دې موږ تر غزي ولایت پرې چې دې یو څه پلانین ساتل چلار دې چې سره کوم هم دې چې سره کوم په خښه لار دې آسان او چې یو سره کوم هم دې مشکل زموږ ته مو ته خرابې لار کې مریضان موږ شي او نور مشکلات هم زیاتې څه کو دې نه لږ نشي ته او بل مشکل موږ دې چې دغه ټول سره کې مکتبونه هم ډېر نه وخت شول دې سره دا اول مشکل دی چې مکتبو کې موږ نه ځو نه چوکې لري نه پښو نه لري څنګه سره دې مو ته باندې مشمول کې نه لري مخته ښه د
الو سلام علیکم رحمت مقبول خی زز محمد خاک افغان د ولسوالۍ چې پیلن په جنده کې ولاړم. موږ نن ترش کې 1000 روپۍ غواړی چې په 12 بجې دي خدای په خاطر زادې موږ غږ د غزنی والي سره شریک کړي فره پوسټ باندې دونیم زره درې روپۍ غواړی 3000 روپۍ په مکور کې راځي وخت د داخلي پوسټ کې 3000 روپۍ جنده وال غواړی چې په 12 بجې دي سره ولاړی نو پیغام له لوړ مقامات سره شریک کړي خدای خاطر ومني ډیر یخت به دې یخ کې درولې پیسې نه لرو مال ورکته کوه نه قبلې پیسې غواړی. سلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې و. دوی د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکې کړې وې چې ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام ازادي اوریدونکو لاري د اړوندو چارواکو سره شریکوي. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري کولای سئ چې د خپرونې ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. البته موږ ډېر ترجیح ورکوو چې خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار و د ماښام تر اووه بجو پورې مرمنځنۍ په دولس اشپشنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه خپرونې لري. دغه راز د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم تاسو کولی سئ زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه او همې تکرار واورئ او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ جوبلې په اړه لا هم زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې دولس سرتیري وژل سوي او درې دېرش نور ژوبل دي. خو ځینې نور سرچینې بیا د وژل سوو کسانو شمېر وویشت او د چاپیانو تر پنځوسو زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. وسلولو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل.
او دوستان و سم دجمنی سرسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام وخت راورسید. خبرېدو ته چمتو دی په ګټه به وارو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشې مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډی سی د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څو ټنه چاړې سوځولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پوځ د وسوا بیا هوایي لواء په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې دیالس ټنه چاړې نیولې دي. دا چاړې نیول کېدو وروسته سوځول شوي او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. د یادونې وړ ده چې تیرونی له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په لوګر ولایت کې د مریاتو په ترڅ کې څو ټنه چرس سوځولي ول. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه لس کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادۍ راډیو ته وویل په لومړی پیښه کې شپږ کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې نه نیم کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې د تخار مرکز تلقان ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو پیښو په تړاو درې کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو تیر میلادي کال د 3000 عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاغو په تور څه د پاسه 3000 کسان نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار په یو خبری غونډه کې وویل دا عملیات د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې شوي چې په ترڅ کې 15 تنه لوی قاچاغ کوونکي هم نیول شوي دي. خاغلی بختیار زیاته کړه چې په تیر یو کال کې څه د پاسه 315 تنه نشه یي مواد نیولې دي.
300 15.6 ټنه بیلابیل نشئی مواد نیول سوی چې د تیر کال په پرتله په 26 ډیروالی ښیي. دغه ډول 22,115 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول سوی چې له بهر څخه هیواد ته راوړل کیږي او په 76 ډیروالی پکې راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې دا عملیات د ټولو افغان امنیتي ځواکونو په ګډه مرسته ترسره شوي دي. په کندوز ولایت کې شپږ وسلوال قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد شفا رسنۍ ته وویل دا شپږ کسان چې غوښتلې 2.5 کیلو او 515 ګرامه هیروین او 500 ګرامه شیشه کندوز ښار ته قاچاق کړي په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شول. له نیول شویو قاچاق کوونکو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرتزاده ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 کسان نیول شوي چې غوښتلې 2 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه کرسټال په 2 سفري بکسونو کې د اسلام کلا له لارې بهر ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات پولیسو د پرچون خرڅونکو پر خلاف په عملیاتو کې 3 کسان له څه اندازه نشه یي موادو د الکولي مشروباتو له 6 بوتلونو او وسلو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی.
په بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کیږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوښه د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي.
د روزګان ولایت محتاجینو په غلا او لاس پورې کړي او خلک یې تنګ کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
موږ د فرض خپل خپل ورځ د خپل مت کړي وو ټکول باندې قرار د خدای فضل وکړي نو خلاصوي.
د محمد جار په نوم یو معتاد وایي چې تر علاج ورسته یې بیرته د شوته مخه کړه.
کارا د تی سرمایه هم لار موټر هم لار سچ را سره بچه تیخه و هم ځانه لار ټول لار.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا NODC د دې کموالي عوامل د نورو عواملو تر څنګ یو عمده عامل وچکالي بولي. له بلې خوا کارپوهان د کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې کموالي لنډمهاله بولي او وړاندیز کوي چې باید د دې ستونزې د حل لپاره جامع او اغېزناکې طرحې جوړې سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه سروې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي په کابل کې خبریالانو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون تعدیل، له نشه یي موادو سره د مبارزې پر عملي پلان باندې له سره کار کول، د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او افغان ځواکونو هڅې هغه عوامل دي چې سخت کال یې د کوکنارو کښت راکم کړی دی.
په 1390 کال کې د ترسره شوې سروې له مخې په مجموع کې په افغانستان کې 233,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې د 1390 کال په پرتله په 40 کموالی پکې راغلی دی. دغه ډول د تریاکو تولید هم لږ شوی دی. سږ کال 6,400 میټریک ټنه تریاک تولید شوي دي، حال دا چې پروسږ کال 9,000 میټریک ټنه تریاک تولید شوی. بل په دې اساس ویلی شو چې د تریاکو په تولید کې 90% کموالی راغلی دی.
افغان حکومت وکولای سوای چې سخت کال د کوکنارو له 235000 هکتار زمکی څخه یوازې 406 کښتونه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د سروې نتیجه ښیي چې د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار د هیواد په جنوب غرب ولایتونو کې کرل کیږي. په دې لړ کې هلمند، روزګان، کندهار، بدخشان، فراه، بادغیس، ننګرهار او غور ولایتونه دي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. په افغانستان کې د یو این او ډی سی استازی مارکولن وای د نورو عواملو ترڅنګ وچکالی او د تاریاکو د بیې ټیټوالی هم د کوکنارو د کښت په کموالي کې لویه ونډه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وای په دې سروې کې که څه هم وچکالی د کوکنارو د کښت د کموالي ستر لامل بلل سوی، خو زما په فکر دا یو موقتي عامل دی. افغان حکومت باید د نشه یي موادو د کښت او تولید په برخه کې پر عملي لارو چارو باندې غور وکړي.
وچکالی د یغه د چا دپاره ده چې هغه اتوان لري رسیدګي نشي کولی، د مواد مخدر کیس دپاره هغه پریمانه پیسې لري چې دی د هر درک نه دی کولی شي چې دغه د وچکالۍ سبب ونه ګرځي دی ښه حاصل لاسته راوړي. او په بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کیږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه علاقو کې چې نام نسیمې دي د طالب په نامه یا د مخالفینو په نامه په دغه کې ښه پریمانه کښت او کار کیږي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د قانون نه عملي کېدل، سیاسي بې ثباتي، اداري فساد، د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ته مناسب شرایط هغه عوامل بولي چې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې استازی وایي چې نشه یي مواد په افغانستان کې د ناامنۍ ستر عامل دی. کله نشه یي موادو سره جدي مبارزه ونه شي نو د کوکنارو کښت او قاچاق به د جګړې لپاره د پخوا په شان د سونګ مواد وي.
د دې موضوع په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له نشه موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبره څومره پر واقعیتونو باندې ولاړه ده.
دا کمای کرا غلی نه دا اصل د انساني طاقت حساب باندې نه راغلی چې د دوی مبارزې رنگ ورکړی دی یا دوی داسې کار کړی دی چې هغه او طبیعي آفات وچکالی ده، جنگونه دي، بعض ځایونو کې د هغې په حساب باندې بعض ځایونو کې خلکو کرل مین دي او یا اوبه ورته نه دي رسېدلي. دوی هم دا ویلي دي په خپل سروې کې نورو فصلونو کې هم کموالی راغلی دی.
نو وچکالی خو یو طبیعي مسله ده چې طبیعي ده. واقعا د کښت د تولید او د کښت د کموالي لپاره دوی د خپل دغه مسؤلیتونو په اډانه کې څونه کار کړی دی؟
په دې جګی حالاتو کې بعض ځایونو کې واقعا مشکله ده چې مبارزه وشي او بعض شان داسې دي چې د دوی هغه پالیسیانو دا شان هم اوس داسې ډېر تکراري دي. همیشه هر کال هغه کار کوي چې تېر کال یې کړی و، ناکام شوی و، مخ یې کړ. خو طبیعي آفات یا طبیعي حالت داسې راغلی دی چې یو څه کمالی پکې راغلی دی. زما له نظره خو دا د دې تېرو لسو ولسو کلونو تجربه باید تحلیل شي او دغسې کارونه وشي چې د هغې پخواني شوي دي چې نتیجه نه ده ورکړي، د هغې په بدیل باید وشي. تر ټولو مهمه خو اصلا امنیت او د امنیت په څنګ کې باید دا زور په واسطه هم که تریاک د منځه لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت د بدیل لپاره انتظار وباسو چې منفعت راشي نو بیا به موږ دا تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تاریخو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خواه د خلکو د تاریخو د کرلو نه لاس واخلي.
د بدیل کښت په اړه وایي چې بودیجه یې راکمه شوې ده، نو که بودیجه دې راکمیږي بدیل کښت ډېر د دې توان ونه لري چې بدیل کښت بزګرانو ته ورکړي، نو د زور وسایل څنګه کارولی شو؟ موږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې په ناامنو سیمه کې کمپاین هم ډېر شونی نه دی.
خو دا نظر موجود و اته ملي اردو یا پولیسو عام پولیسو هم په دې کې برخه نه اخیستله. په تیرو کلونو کې خارجي قوتونو خو بیخي برخه نه اخیستله. هغوی ویلي چې د تریاکو د منځه وړل زموږ وظیفه نه ده، موږ صرف د امنیت دپاره کار کوو. دا تیر کال خو ایساف هم پکې یو څه برخه خصوصاً هوایي بریدونه یې وکړل تر څو دا شی د منځه یوسي. زه وایم که دا چېرته چې جنګ کېږي دا جنگ سره په څنګ کې د حکومت ټانګونه یا د حکومت قوتونه د تریاکو په پټیو کې هم داسې مخ ته لاړ شي، یعنی موازي د دې جنگ سره تریاک هم له منځه یوسي، دا به دا کېدای شي نتیجه ورکړي. زه دا منم چې د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکړو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي خلکو د ژوند کې به تغییر راځي. په هر ځای کې باید کار وشي، که تریاک کرل کېږي یا نه کرل کېږي. په هغه ولایتونو کې چې تریاک نه کرل کېږي هلته ډېر ضرورت دی چې هلته باید خلکو دپاره معیشت برابر شي. نو د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل زما له نظره ښه کار نه دی. هغه لایقه خبره ده چې حکومت باید خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه په هر ځای کې بدل کړي. د هغه ځای کې چې طریقه کرل کېږي هلته باید د تنفیذ قانون نه کار واخلي، خصوصا د مبارزه مواد مخدر قانون چې دی هغه به نتیجه ورکوي. نسبت دې چې موږ ورته انتظار وباسو چې اول به ورته کور جوړو بیا به وروسته طریقه د منظور، نو په دې حساب باندې ثابته شوې ده چې په خوښۍ څوک د منځه نه وړي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس په د روزګان د خلکو له حال خبر سو چې وای د محتاجینو لغلاو څخه تنگ سوی دي. د روزګان ولایت په مرکز تیرن کوټ کې عام خلک وای چې په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او په غلا وې لاس پوري کړی دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د لری پروتوسی مخالګ وای په نشي تو کروج کسانې ژوند تریخ کړي، کورونه لوټي او لخپل مالونه څخه یو ثانیا سترګې هم نسیاړه ولای. دی وای په سیمه کې په نشي توکو د روزي کسانو شمیر دومره زیات شوی چې فکر یې هم نسی کولای. دغه خلک وای په نشي توکو د روزي کسانو هر ورځ په کلی کې د یو کس دکان او یا هم کور لوټلی وي او مسجد ته خود دی له لاسه بيتري او یا هم نور کې مچ توکي نسی راوړلای. د دې لړلې درې تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم جن محمد دی بلکې دې دي صاحب موږ دې فرض خپل بل ورځ دا خپل مت کړی وو تر هغه خدای فضل وکړي نو خلاصوي انو بیا موږ ماده خپل په مات کې بل خپل وواچو. دا دکان ته ډیر شان نو سره ولاله چې راو چې ورته ګوري بس تی مته بس خلاقیت بل نه چې نشه خلاص د شپې بس بل خلاقیت
نو موږ له دې د دنیا سره چې په تکلیف ورور د مسجد به شیخ لا کړی دا ورور اندار غلا کړی دی په پونه غلا کړی دی لینو نه غلا کړی دی د بازي بازي سره نه چې خوندان نه صدا غوسه کړ کینانو دروازه راکړل دی ورور موږ ګټه باندې نه سپری شو دی ورور دروازه ته مو دوسه وټم بي شي دی دغه دی نو ول چې په کوچه بس راشه کوم اندار ولاړ پر غلا بیرې شپه شال ته باندې ورته بي دی مړه دی نه چې سکه یست
مانه مامزای دی د چورې د ولسوال یم موږ ډیر سره تنګ وره خو ما چې څه شی زغلې د کلی و کور و د کان
دغه خلک له دولت غوښتنه کوي چې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره دې دغلته د درملنې مرکز جوړ کړي او د نشي توکو د فیر او پلور مخه دې ونیسي.
غوښتنه مو دغه د صاحب چې یو ځای ورته جوړ شي دوی ګرده زله ګیر شي او دغه چار ځای پوډر خرڅوي دا باید چې د سکیر شي په دغه بازار کښې اوس دا پوډران بند شي چې خرچ یې نه کړي نو دې د کومې خوا کوي بره مجبوره دې توبه کاږي نیت کوي.
د اورزګان په ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر زیات شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته وویل چې د پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې د یادو محتاجینو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. بشری وایي له دې سره دوی پلان لري چې په دغه ولایت کې د کروندګرو لپاره بدیل کښت هم پیدا کړي.
د دې لپاره موږ دوې لارې چارې په نظر کې نیولې دي. یوې معیشت بدیل دی چې موږ وکولای شو خپلو کروندګرو ته خپلو بزګرو ته بدیل ورکړو. بل وقایوي برنامه ده چې موږ څنګه خلکو ته آګاهي ورکړو.
د اورزګان ولایت د امنیت قمنداني مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر زیات شوی. د دغه ولایت د امنیت قمنداني د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې پیل کړي څو د غلطه د کوکنارو کرکیله له منځه یوسي څو په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم سي. حیا وایي له دې سره د ترینکوټ د امنیت او په ترینکوټ کې د جنایي جرمونو د راکمولو په موخه درې نورې امنیتي حوزې هم اضافه کړي.
هغه ځایونه چې د دولت تر قیادت لاندې دي موږ هلې ځلې کوو چې کوکنار هلته کښت ونشي. سږ کال په اورزګان ولایت کې بېلې امنیتي حوزې چې پخوا یو حوزې وو اوس څلور حوزې امنیتي جوړ شوي دي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اورزګان والي هم ژمنه کړې وه چې سږ کال به په دغه ولایت کې په هغه سیمو کې د کوکنارو کرکیله له منځه وړي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 منځنۍ څپو خپرېږي. او اوس د خاطرې وار دی. محمد جان وای چې په خوښش تمن وو، خو کله چې په نشو اخته سونو هر څه یې له لاسه ووتل. دی وای چې یو وری ځان په روغتون کې بسترې کړ او نشه یې پرېښوده، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته سو. دا چې محمد جان څنګه په نشو اخته سو، څه ډول ستونزې یې وګاللې او ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار اصیل ځاځي سره د زړه خواله کړې ده.
دا خدا سو او دوه درې انډیوال هم وو، بس د ما دکان و هلته دکان ته راتلل وایي راځه ووایه چې څنګه مې وویل ښه طبیعت مې جوړ، صورت هم ګرم زمی و ما ویل دغه د دنه ښه چې هلته پیسې م راسره زیات وو، ما ویل زه داسې معلومیږي. هغه و کرا کرا دتی سرمایه هم لاړ، موټر هم لاړ، سه چې راسره بچه تیښې و هغه هم ځانه لاړ، ټول لاړ. دتی دغسې پاتې شوم سر د ګوش زخمی شوی وم، یو 50,000 حکومت هم را کړی و. هغه مې وویل د تیغ نه بعد زتی بیا لیک سر روان شوم، بیا مې موچیګری وکړ، بیا لاړم صبخانه کې مې پرېښو زتی بعد هغه نه بیا یو صبخانه نه ووتم، دې خوا ته ګرد دې خوا ته خو بیکار وم. زه باز دوانه لاله کښېنه، هغه انډیوالان و راځه نن د ما سره نشه وکړه، هغه بلویل چې د ما سره نشه وکړه، بېرته دوباره گرفتار شوم. کورنۍ هم وضعیت خو خراب و، خپل ماسومانو ته، تره زمانه ته، وراره ته هېڅ یو سلام دی اچولم، ته وایي چې یو بل رقم سړی دی چې سلام واچوي مالک م نه نیسي. خو موږ ته خو مستقیم نه وویل، خو هغوی خپل منځ کې غږ کول چې وروره فکر کوه که نه چې کوم بوټونه یا غورې درنه ورک نه شي. بس داسې بده لګېدل، ته وایي چې کوم مروی دې ویستلې و ښه و، خو نه دا خبره. مواد پیدا کول د پاره وروره سوکې د بازار کې ګرځي، بس دکانداران ته وایي چې ماما حاجي صاحب قیرده د الله په نوم یو لس روپۍ داسې ورته ګوري چې یاالله دا ځوني وګوره، دا قهاره وګوره، دا څنګه سوال کوي. خو مسلمانان دي خلک دتی هغه لس شل روپۍ ورکړي وروره، او بعضې وایي چې دوی بیا ښه په غلا باندې مخته شوي دي چې په څه ترتیق وي هغه پیسې په غلا باندې باسي. مثلا بور دغه ګاز د اوسپنه چې چېرته وي، یو کابل نه غلا کې بل کابړي کې خرڅ کړي وروره، دکانداران د ګیز راسي وروره چې هغه خو سامان باسي دلته کېرې بېرته چلار شي، بس ځای پس تعقیب وي وایي خو دا خو کوم اوس چې پریم دي که نه زړه داسې تپېږي چې ته وایې که یو 15 ورځې مړې نه ده خوړلی. اول باید ځان ته یو ښه کار پیدا کړي، بعد له هغه نه لاړ شي ځان بستر کړي، چې بستر کړو وروره زتي بس راسي هغه خپل کار ته انجام ورکړي. یو او څه چې مخکنۍ انډیوالان دي یا د خرڅولو یا د څه کولو، هغوی سره باید کېناستې ونه لري، ډېر په کرارې باید ورته ووایي چې وروره ما پرېښی دی، ما څنګ ته نور مه راځئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زاهر کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د محمود کره د هغه دوه نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډېر درد ورغلی وي او هغوی د لستوڼي ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نزوانه بولي، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده، نور به مینه، غم او نشادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری، رازه چه زاو تا خپل نشاو کو.
یار نظیر جانه کل خبره ده وکره، زم خمار خماریم، ام دوست به پزره که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو. خو تا وارد مخکه تا او درگه زبا دا زروره قونی چه راو باسم.
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی.
یار محمود جانا تم دیر ساده سرائی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیده لیدی.
نو تازه خو بخوا چرس وحل دا بیت سشیدی
دا ده نشو پاچا دا پاچا
سم خبرو که بابا پا نشو که بیچا پاچا رویست
دا پودر دی پودر چیزین خلق ورد هیروین وای
تاسی لیونین شویه چو پودر چکوی؟
والی پودر پچا چکوی؟
ولی تاسو هر ورځ پوډریان نه وینئ چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي؟
هغه پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې سل کاله اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته پرېږ ده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچاهي څه کوو بابا، موږ به تخت د پاچایان یو.
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې په خدای خمار خمار یم. د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا دی درواخله،
تاسو خو داسې خوشحاله یاست لکه پاچاهي چې مو ګټلی وي.
دا دغسې خوشحاله نشه ده چې ټولې دنیا غمونه پرې پر اوږو بار وي، خو چې یو دودو وهي اوږې به دې سپکې شي. بس نورې څه کوې لکه په هوا کې چې والوتې.
داسې نه وي چې تاسې آسمانونو ته ختلي یاست او زه مو په ځمکه یوازې پرېښی یم.
بس تا خوښه ده نو ته دغه ملنډې راباندې وه، خو کله خوند یې خبر شي بیا به یې هره ورځ غواړې.
یاره زه ځنې تېر یم، تاسې ته دې دا پاچاهي او په آسمانو کې ګرځېدل مبارک وي.
محمود جانه راشه چې یو کار وکړو.
څنګه کار؟
بس یوازې دا نن پوډر را سره وه، په دې یو ورځ خو هلاکه پوډر شي. مونږ نه وایو چې ته تل مونږ سره پوډر ووهه، یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
مامو جانه سلیم زامه خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دي ولاکه هېڅ بلا وهي. راشه خوندې وګوره.
سمه ده، نن به یې زام در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوزئ. وای مرشوم وای
وسړیا څه در پیښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لرې؟
ټول ځان مې درد کوي، تبه مې ده، ناس ناسته لرم او له سترګو مې اوښکې بهیږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل، نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
نورې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي. سمده مورې دا دې ورځم. ته خو ماشوم نه یې، نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه، تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده، ما فکر نه کاوه چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي.
راځه چې ډاکټر ته دې بوزم، داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي.
سمه ده، درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نورې نورې په دروازه کې څوک وو؟ ته بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا دا دې ورځم. ته خپله په دار دخته یې، دا غم لړلې پوډریان بیا را غوړې.
ته لاړه شه، ما او دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده، دا دې ځمه.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان، خدای دې خیر کی. صدر پیخه ده، ناروغه یې؟
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم حیا نه لرئ.
ولی خدای دې خیر کی، موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې؟
تاسې ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي، خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه پکارېږه، بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې، ولې په مونږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زموږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زموږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه یې ورک شئ د مخې مې ورک کېږئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 20.